سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته باز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه با په خبرونه پیل کړو د بدخشان د وژل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتحه په مراسمو کې 14 تر اوسه د ننوس کسانو د وژنې او د تدیر شو د ټپ کېدو راپور ورکړ شوی دی یو سرچینې د نوم له خوده په شرط ازادي راډیو ته ول ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د خاري محکمې رئیس او خروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقل شوی دی د سرچینې په حواله په وژل شو کسانو کې دینی عالمان د طالبانو ځینې قومندانان او پخانی جهادي مخکخ کسان هم شامل دي سرچینې وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت به وایي د بدخشان په پیښه کې ولس کسان وژل شوي او له دیر شو زیات ټپیان دي له دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مسعودین احمدي صدر راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکنی امنی قومندان صفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسانو وژل کېدل تایید کړی و هغه ویلی چې 14 د جمعات په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیه قومندان و چې په دې وروستیو کې خپلې دندې لري کړې شوې و د 14 مسلط روس کمیټلې په غاړه نه دی اخیستې د کابل کندهار پر لوی لارې وی ترافیکی پیښه کې نه هته نمړه او یو درشنو رټپین شوې دي په ځابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د کلات اړوند د پولیسنګي په سیمه کې د مسافرونو کې بس او بارونو کې مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده بل خو د ځابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر رسنیو ته ویل چې په ټپیانو کې 15 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي د کابل کندهار پر لوی لار ګڼي ترافیکی پیښه سکیږي چې لته د سړک خرابواله او د موټر چلونکو به احتیاطي بلل کیږي د پاکستان د پخانی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل گوهر خان وایي نن د اسلام آباد لستري محکمې څخه تر 14 ورځې پورې د عمران خان د نن نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ عمران خان د قتل درڅنګ په ځین نور قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی خان بیا د تورن رد کړی او سیاسي توتیه بللې دي عمران خان د می په نه همونی ول شو او تر 3 ورځې 15 په ضمانت خوشی شو د هغه پلویانو د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتری خالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په ګډونی پیوشمیر خارونه کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل هغه په لاهور کې لخبل کور پلازمین اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپل ضمانت وغځوي او د بیان ول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نوې قضیو کې ضمانت وغواړي روسیه نن د ملګرو ملتونو په یوې عالی محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې یو مهم بندي په توپونو وشتلی او نړولی دی روسیه تور پورې کړی دی چې د ناسیانو د مفکورې پلویان د کیف مشري کوي د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو دا څرګندونې په داسې حال کې رسېدلی دی چې د هېواد د اوکراین هغه تورونه رد کړي چې ګواکې روسیې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په ملاتړه سره د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده بل لور ته اوکراین د بند نړېدو پړه پر روسیه اچوي پردنپرو سیند د نواکافخوفکا بند له نړېدو وروسته د سیلابونو له امله زرګونو کسان خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي د برېښنا دغه بند دوه ورځې وړاندې ونړېده او فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د الب غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر نور کسان په چاقو ټپیان کړي دي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن وویل دا پیښه د نسی ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده د سیمې یو قانون جوړوونکي هم په ټویټ کې ویلي دي چې پر ماشومانو د لوبو پر مهال برید شوی دی خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل په بدخشان کې 14 خلکو ته مرګ شو بلاړول
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکنی امنیه قومندان مولوی صفی الله سمیم هغه شهید شو دی تبان چې د ملکی کسانو مرشوب له زیاته ده جزئیات کې د شوروسته شریک شي تر اوسه د مرشوب لشمیر معلوم نه دی
خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې ولس کسان وژل شوی او تر ډیر شو ډیر ټپیان دي په دې اړه به چې د دغې پیښې وروستي جزئیات څه دي وړاندې په راپور کې به یې درته تفصیل ولرو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هلته افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي دي. په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. په افغانستان کې د کوکنارو تریاکو د تولید د کمښت په برخه کې د طالبانو د ونډې په اړه د توماس ټویست څرګندونو خبرګونونه پراولي دي. دا چې په دې اړه توماس ټویست څه ویلي دي دا به هم درته په راپور کې ولرو، او د یو شمېر افغانانو هغه شکایتونه به هم درسره شریک کړو چې وایي د طالبانو په حکومت کې د برېښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. مطالب هم درته لرو. ملتیانو
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا بدخشان د وژل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتح په مراسمو کې چاودنې کې تر اوسه د 19 کسانو د وژنې او د 13 شو د ټپکېدو راپور ورکړل شوی دی. تفصيل د خطر پردې سنورو.
په بدخشان ولایت کې د پنځشنبه ورځې چاودنې د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په دغه چاودنې کې یو لس کس وژل شوی او لدې شو زیات ټپیان دي. خو لیسي میوي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې پیښې کې نو لس کس وژل شوی او اته ډېر شو زیات ټپیان دي. د دغه سرچینې په خبره په دغه ولایت کې د برهان الدین رباني روغتون ته زیات شمیر ټپیان وړل شوی چې شمیر نه دی معلوم. د سرچینې په حواله ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د ښاري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. سرچینوي په وژل شویو کسانو کې دینی عالمان، د طالبانو ځینې قومندانان او پخواني جهادي قومندانان شامل دي. دغه چاودنه د پنځشنبه ورځې په سهار شاوخوا لس بجې د بدخشان مرکز فیض آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د بدخشان د وژل شوي مرستیال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې د مراسمو پر مهال په یو جماعت کې وشوه. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي راډیو ته د چاودنې په اړه وویل:
د بریټ هدف د بغلان لپاره د طالبانو مخکینی امنی قومندان مولوی صفی الله سمیم وو. هغه شهید شوی دی. تبند د ملکی کسانو مرګوبله زیاته ده. جزئیات کې د شی ورسته شریک شي. تر اوسه د مرګوبله شمیر معلوم نه دی.
صفی الله سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنی قومندان و چې په دې ورستیو کې له خپل دند لري کړای شوی وو. دا په داسې حال کې چې درې ورځې وړاندې د بدخشان ولایت مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي له خپل موټر چلوونکي سره د دغه ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د موټر بم بریټ په پایله کې ووبجل شو. د اسلامي دولت نومډل د عشت خراسان ولایت څنګه دغه بریټ پړه پر غاړه واخیسته. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال او سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې د پنځشنبه په سهار د فیض آباد په نبوي جماعت کې بریټ هم خبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نما وای د افغانستان په شمال ختیځ کې د فیض آباد ښار په یو جماعت کې په ملکیانو نننۍ بریټ د ژورې خواشنۍ خبره ده. یو نما په خپل ټویټر لیکلی: دوی د دغه ډول وحشتناک او بې توپیرو بریدونو وروستۍ څپه په کلکو غندي چې د ملکی خلکو ژوند ته په بشپړ توګه بې پامي ښیي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي دغه چاودنه غندلې او ویلي دي چې دا پیښه یو ترهګریز عمل او د ټولو انساني او اسلامي معیارونو خلاف کار دی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله هم په دې اړه خبرګون ښودلې او زیاته کړې ده چې پر جماعتونو مذهبي ځایونو بریدونه د اسلام له احکامو او بشري اصولو سره په ټکر کې عمل دی او هیڅ توجیه نه لري.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واورېده، د بدخشان د وزل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتحې په مراسمو کې کوم چاودنه چې تر سره شوی و تر اوسه پکې د 900 کسانو د وژل کېدو او د 13 شو کسانو د ټپي کېدو راپور کړ شوی دی. همدا موضوع مو د سیاسي چارو د شنن کې ساقط اتمر سره شریک کړي دا په پایل کې مو ورنده پختلې دي چې ولې دایش وسلوالو په دې رستیو کې د دغه ډول بریدونو لپاره د افغانستان شمال انتخاب کړی.
یقینا طالب او داعش دی او نورو ترهګر ډلې چې دي، دوی د یو لوی ستراتیژیک موخې کار کوونکي دي. زه په دې باورم چې دا به وروستی امنی او دې سره به نور بریدونه هم وشي، ځکه تر دې اوسه پورې چې که څه طالب حکومت دی که څه د هغه نه مخکې جمهوریت و، د داعش آدرس معلوم نه و او داعش یو مشهور آدرس دی. تر دې نه پورې د داعش آدرس نه څوک پیژني، نه د دې ویندوی معلوم دی، نه ځای معلوم دی. هر څوک هر څه چې کوي د داعش په نوم ختمیږي او کسان دلته ختمیږي. نو زه داسې فکر کوم چې د هغه لویو ستراتیژیګانو یوه برخه دا دی چې د افغانستان شمال، مخصوصا هغه ولایات چې هغه منځنی آسیا هیوادونو سره سیرمه دي یا چین سره نږدې دي، هغه ناامنه کړي. او په دغه وروستي وختونو کې تاسې دغه ګورئ. د بلې خوا نه دغسې ویل کیږي چې دا د طالبانو د قمندانانو خپلمنځي اختلافات دی چې مخصوصا په بدخشان کې دا څرګندیږي. او دوی په دغه بریدونو کې داعش ګران ګڼي، د لارې چې دغه بریدونه د دوی خپلمنځي اختلافات دي چې ملکي تلفات اوړي، او مخصوصا په جوماتونو کې په منځګزارانو باندې، په هغه کسانو باندې چې دوی په
دغه بریدونه چې ترسره کیږي د داعش د لوري نه، بلکې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده.
زه داسې نه وایم چې دا د داعش نه دی، زه داسې وایم چې کیدای شي یا بل فرضیه هم دا دی چې د دوی خپلمنځي اختلافات دي. او داعش خو هغسې یو پروژه ده چې د نامعلومو قدرتونو د لاس یو نښه ده چې نه ادرس لري، نه ویاندوی لري، نه ځای ځایګه لري. دا داسې یو شی دی چې هر کار چې دغه ترهګرې ډلې کوي پر داعش اړوي.
اتمر صاحب، کدام راته وایي دغه ډول بریدونه چې ترسره کیږي، که څه هم طالبانو په ښکاره ډول باندې په افغانستان کې د داعش حضور رد کړی دی، یو تلی د افغانستان ګاونډیانو ته او نورو هیوادونو ته اطمینان ورکړی دی چې دغه ډول ډله په افغانستان کې نشته ده. اوس چې دغه بریدونه ترسره کیږي او دغه ډلې مسؤلیت اخلي، څه پیغام طالبانو ته لري او د افغانستان ګاونډیو ته څه پیغام لري؟
زه په دې باور یم چې دا یو تهدید د طالبانو لپاره، د هیواد د امنیت لپاره. او دا چې طالبان وایي چې دوی تهدید نه دي، زه فکر کوم دا هم سمه خبره نه ده، ځکه د بلخ والي ووژل شو، د بدخشان والي ووژل شو، امنیت قمندان ووژل شو. دا نو څه رقم امنیت دوی نیولی چې دوی وایي چې دا تهدید نه دی؟ نو په کابل باندې بریدونه وشو، په وزارت خارجه باندې وشو، په سفارتونو باندې وشو، دا خو د دې نه پورته تهدید چیرته دی؟ دوی دې باید دا خبره څرګند کړي خلکو سره، د شریک کړي چې وروره دغه بریدو تر شا څوک دي.
د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې په بدخشان کې د روسي برید او په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه موجودیت او فعالیت د سولې د سویلي آسیا او لویدیځو هیوادونو لپاره مخ پر زیاتېدونکي ګواښ بللی دی. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د ترهګرۍ اصلي ګواښ دی. دغه انسټیټیوټ د چهارشنبې په ورځ په افغانستان او سویلي آسیا کې د اسلامي دولت د مخ پر ودې ګواښ تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ ډېر شوی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیتونه د لویدیځ او د هغوی د سویلي آسیا شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک وخت دی. په راپور کې زیاته شوی چې په جنوبي آسیا کې د اسلامي دولت یا داعش حضور یوازې افغانستان او پاکستان کې نه دی محدود، بلکې د هند، بنګلادیش، میانمار، مالدیو او سریلانکا په څیر سیمې هم پکې شاملې دي. په راپور کې ویل شوی چې دغه ډله د پخواني افغان حکومت لپاره یو جدي امنیتي ګواښ و، او اوس غواړي د حکومت جوړولو لپاره د طالبانو هڅې ګډوډي کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ له لویدیځ هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د مختلفو متقابلو اقداماتو د ترسره کولو لپاره محدوده همکاري ترسره کړي. خو د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور د خلکو د ذهنیت د مغشوشولو هڅه وبلله، او وی ویل چې داعش ډله په افغانستان کې تقریبا له منځه تللې ده. مجاهد زیاته کړه
هم افغانان شاهد دي،
ټول افغانان د دې شاهدان دي چې په هیواد کې ټولیز
امنیت تامین شوی. دلته هیڅ ډول په خپل سری ډلې شتون نه لري او داعش د امریکایي اشغال د محلي و پدیده و لمنځه تللی او د تباهۍ لګواښ سره مخ ده. یو سلنه او که دوه سلنه پاتې ده د اسلامي امارت د ځواکونو تر ځپلو او بریدونو لاندې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځه تلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تېره بیا د یادې ډلې د خراسان څنګه د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. درې ورځې وړاندې داعش په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرستوالی د ځانمرګي برید چې له موټر چلوونکي سره یې ووژل شو مسؤلیت منلی و. تر دې مخکې د بلخ لپاره د طالبانو والي داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید په اړه هم داعش پر غاړه اخیستی وه. له بلې خوا د امنیتي او پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیب مایی د داعش ډلې ګواښ تر ډېره د افغانستان خلکو ته دی، خو لویدیځو هېوادونو ته ګواښ نه شي کېدی.
دا رښتیا ده چې داعش په افغانستان کې شتون او فعالیت لري، خو دا د افغانستان خلکو لپاره ګواښ دی. ښایي تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان په څېر هېوادونو ته د دې ډلې لخوا ګواښ وي، خو امریکا، اروپا او د ناټو پیاوړي هېوادونو ته اصلا کوم ګواښ نشته.
تر دې وړاندې د امریکا د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال مایکل کوریلا ویلي و داعش په شپږو میاشتو کې له افغانستانه بهر د امریکا او نورو لویدیځو هېوادونو پر اهدافو د بریدونو وړتیا ترلاسه کولی شي. د منځنۍ آسیا هېوادونو هم په افغانستان کې د داعش پر حضور اندېښنه ښودلې ده. خو د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا کړې چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې مشران او لوړ پوړي چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي یا نیول شوي دي. په وروستۍ پېښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د لغمن ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حمله سره وژلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي په پاکستان کې د افغانانو زورول او بندي کول د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې په وروستیو سیاسي شخړو کې د لاس لرلو په پلمه افغانان بندیان کوي او باید دا بهیر ودرول شي. دا په داس حال کې ده چې د افغانانو د نیولو لړۍ چې یو اونۍ وړاندې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې پیل شوې وه په شدت سره دوام لري. بیا هم دا سنا کاکړه نه تفصیل اورو.
دا د هغو افغانانو دردمند غږونه دي چې د پاکستان په اسلام آباد ښار کې ژوند کوي او د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي د روانې اونۍ د چهارشنبې په شپه د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. دوی ازادي راډیو ته د غږیزو پیغامونو او ویډیوګانو په لیکلو سره د پاکستان د اسلام آباد په بیوله سیمه کې د افغانانو د توقیف په اړه د دوی د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. یو له دغو افغانانو څخه شجاع الدین خپل کور ته د پولیسو د راتلو په اړه وایي.
هغوی راته وویل راځه ښکته شه، ما ویل نه ځم، زما ماشومان ډارېږي. هغه وویل راځه، موټر له افغانانو ډک دی. په موټر کې له دیرشو تر څلوېښت پورې کسان وو. دوی دا خبره جدي واخیسته، آن پارکونو ته ولاړل او یو شمېر افغانان یې ونیول او په لښتو یې ووهل.
دغه راز یو شمېر افغان مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي شکایت کوي او وایي چې وضعیت ډېر خراب دی او پولیس افغان نارینه او ښځې ټول له مخې بندیانوي. دوه افغان مېرمنو وویل
د بلاک په دروازه کې درې نارینه او یو ښځینه پولیسه درېدلي. تر اوسه یې له نارینه و درې یا څلور موټره ډک بیولي، آن یو شمېر ښځې هم نیولي دي. وضعیت ډېر خراب دی. موږ پنځه یا شپږ ښځې د خپلو ماشومانو سره د یو پاکستاني کور ته ولاړو. زما له ورونو سره یې زما څوارلس کلن زوی هم ځان سره وړی دی. درې میاشتې وړاندې مې یو ورور هم له همدې بلاک څخه نیول شوی و. د ډالرو په ورکولو یې خپل اولادونه خوشې کړل، خو نن هغه کسان چې نیول شوي پیسې نه لري. دوی د ویزې د غوښتلو لپاره ډالر چیرته ترلاسه کولی شي؟
دوی وایي چې پاکستاني پولیس د هغو کسانو په لټه کې دي چې قانوني اسناد نه لري او یا هم د ویزو ترلاسه کولو ته انتظار باسي. یو شمېر نور بیا وایي چې پولیس د بېلابېلو دلایلو له مخې خلک نیسي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغانانو ځورول او نیول د دواړو هېوادونو پر اړیکو منفي اغېز کوي. د دغه سفارت په ټویټ کې دا هم ویل شوي چې تر اوسه په پاکستان کې تر 250 ډېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
لبل خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په واستولي ویډیو پیغام کې ویلي چې افغانان په هیواد کې په روسیو سیاسي شخړو کې د لاسلرلو په پلمه نیول شوي دي. دغه وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په دې پیغام کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغانانو د نیونې مخه ونیسي.
پاکستان کې د افغانانو د نیولو پروسه بیا پیل شوې ده، او په دې بهانه چې ځینو افغانانو یا هم د پاکستان په ځینو سیمو کې میشتو افغانانو د پاکستان په وروستیو داخلي سیاسي کشمکشونو کې دخیل پاتې شوي دي یا هم لاسوهنې ترسره کړې دي. موږ د پاکستان په حکومت باندې یو ځل بیا غږ کوو چې د افغانانو د نیونې او زندانی کولو چاره او پروسه متوقفه کړي او افغانانو ته مشکلات او ستونزې ایجاد نه کړي.
پاندې حل کې د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي او هغه ورته ډاډ ورکړي چې ستونزه به هواره کړي. تر اوسه پاکستاني لوري د افغانانو د تازه نیولو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې او لا هم روانه ده. تر دې وړاندې هم پاکستاني پولیسو څو ځله افغانان نیولي او یو شمېر یې اوس هم د دې هېواد په زندانونو کې پراته دي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسل عبدالجبار تخاري ازادي راډیو ته وویل چې په بندیانو کې هغه ناروغ افغانان هم شته چې د درملنې لپاره پاکستان ته ورغلي او که خوشې نه شي ښایي ناروغي لا پسې زیاته شي. د تخاري په خبره تر اوسه 15 تنه افغانان په پاکستاني زندانونو کې د سخت ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په تیر دوه لسیزو کې ډېرې ښځې په بیلابیلو برخو کې په کارونو بوختې وې. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو رانیولې تر سوداګرۍ او صنعت پورې. په دې راپور کې د زاکري امیری په نوم د یوې ښځې ژوند ته کتنه شوې ده. راپور د دغې میرمنې په غږ پیلېږي. همدارنګه په دغې راپور کې د دغې میرمنې د ژوند لوړو ژورو ته هم کتنه شوې.
ذاکره امیری سوم، رئیس شرکت خدمات زراعتی مالداری گرگوچ. فعالیت های مادر بخش از سال میوه خشک است.
ذاکره امیری په 1991 کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. نوموړي د کابل په ښوونې روزنې پوهنتون کې د ارواپوهنې په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. خو دا چې څنګه یې دا کار پیل کړ په اړه یې وایي.
زمان کودک بودم فکر میکردم هر کی که تجارت دارد، هر کس که تجارت میکنه حتما. کله چې زما
شنو ما به د سوداګرۍ په اړه فکر کوم، مختلفو هیوادونو ته سفر او دوی منګیزه خې سرګردانی او کارمند نوی. کله چې ونه توانیدم چې مې غوښتل دنده واخلم او هغه قسم مې چې غوښتل ترلاسه مې نه شوای کړای، همدان کې سلام شو چې خپل ځان ته کار پیدا کړم.
تاسو نه سم شغل را کې نه خواستم ما به دې سپیارم و امی انګیزه بویش شد که ما خودم کارآفرین باشم.
ذاکره چې اوس دی وچې میوي او شات په خرڅلاو بوخته ده، وای ل خپل کار سره مینه لري او د ځان لپاره د کار کولو ترڅنګ نور ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. ذاکره امیری زیاتوي چې د جمهوریت پر مهال په ډیر لیوالتیا او لوړی انګیزي کار کوو او اېدی دی اوس په پرتله ډیر هم وو. نو موري دا مهال د خپل کار په اړه وای.
وضعیت فعلا زندگی من احساس میکنم به سه حالت قرار دارد. از نگاه روانی د تعارض
دروانی په لول ستونزه سره مخ یم چې آیا زه به د سوداګری وکولای شم او کنه، او هم د اقتصادي لحاظ مې د محصولاتو پلور کم دی ځکه په خو مې کولای شوي ډیرو ځایونو سره تړونونه لاسلیک کړم. زما د ژوند اوسنی وضعیت اصلا د قناعت وړ نه دی.
چندان قناعت بخش برم نیسته.
میرمن امیری وای له ټولو ستونزو سره سره چې نن ورځ ورسره لاس او گریوان ده، بیا هم هیله لري او هڅه کوي چې خپل کاروبار لا ښه کړي. اغلی امیری په دې باور ده چې ښځې د خپلو بچو د ساتنه او پالنې ترڅنګ کولی شي د ژوند په ټولو برخو کې فعال ووسی. دا له نورو میرمنو هم غواړي چې ناهیلي کیږي دی نه، او خپل ارادې دې هسکې او غښتلې وساتي.
هیڅ وخت دست از رویاهاش نکشم.
باید هیڅ کله خپل خوبونه لاس و نخلی او هیڅ کله د خپل خوبونه هیڅ نه کنی. د ځان د ځواکمنتیا او ځان بسیاینې لپاره دې کاري ډلې جوړې کړي او له هغو کسانو سره دې سلام مشوره وکړي چې تجربه لري څو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي.
ذاکره امیری وای د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو شات او وچې میوې اخلي او وروسته له بسته بندۍ نورو بازارونو ته وړاندې کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام لشپرو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بیا به هم د افغانستان مربوط یو بل مطلب راوخلو. یو شمیر افغانان شکایت کوي چې د طالبانو په حکومت کې د بریښنایي تذکرو بیې لوړې شوې دي. دوی دا کوي چې په خوا د دې تذکرو لپاره دوی سل یا درې سوه افغانۍ ورکولې، خو اوس ورنه پنځه سوه افغانۍ اخیستل کېږي. د طالبانو د حکومت د سیاسي او معلوماتو ملي اداره هم دا خبره مني، خو لا میلیونه یې هم په ګوته کوي. جزئیات د نرګس مومن په دغه راپور کې وره.
قبل از 6 سال که بود که این وقت آن اولا این صد رفع بود. باز پسان 6 سال رفع شده آلی خوبیشی زیاد شده ولی مردم از این ناراض است.
د کابل خار اوسیدون کیدای نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم راپور کې واخستل شي. وای د پنځو ماشومان پلار دی، تیرونه برښنایي تذکره اخستې او د سړي په سر 1500 افغانۍ ورکړي دي. وای دا باید ډیر لوړه ده او ډیری خلک نشي ورکولای، په ځنګړي ډول چې د کورنۍ غړي زیات وي.
ما خپل 1500 افغانۍ ورکړي، په کورنۍ کې وو نفر یو، 3500 افغانۍ مو ورکړي. پیسې اوس ډېرې زیاتې شوې، پخوا خو 300 افغانۍ وې، تر هغې 500 افغانۍ وې، اوس ډېرې شوې. خلک ډېر ناراضه دي له دې قیمته.
د کابل ښار بل اوسیدونکي نسیم ستانکزی هم ورته خبر کوي. دی هم تازه تیره اونۍ د خپل اوه کسیزې کورنۍ غړو ته برښنایي تذکرې اخیستې دي. نسیم ادعا کوي کله چې د احصایې د ملي ادارې لخوا ټکټ ورکول کېږي، په کې 300 افغانۍ لیکل شوي، خو په خبرې اخیستل کېږي بیا 1500 افغانۍ. سراج د خوست ولایت اوسیدونکي څلوېښت ورځې وړاندې د خپل کورنۍ غړو ته برښنایي تذکرې په 300 افغانۍ اخیستې، خو دی هم وایي چې اوس یې بیې نورې هم پورته شوي دي.
کو ګڼه ګونه بیخي زیاته وه. موږ ته یو وخت راکړل شو چې تاسو وی وخت وروسته ستاسو نوبت را رسیږي د بایومیټریک لپاره. د هرې تذکرې په سر موږ 300 افغانۍ ورکړلې چې اوس دغه افغانۍ 1500 شوي دي. 15 ورځې وروسته خوشبختانه موږ ترلاسه کړلې 1500 افغانۍ. د ټولو لپاره ګران دي ځکه په اوس وخت کې په وطن کې کاري زمینې محدودې شوي دي، خلک کاروبار نه لري، اوس کې فصلونه وځپي، نو دوی حتی د ژوند تیرولو وس نه لري.
د طالبانو د حکومت ایسای او معلوماتو ملي اداره هم دا خبر مني، خو لاملونه هم بیانوي. د دغه ادارې وایان محمد حلیم رفی ازادي رادیو ته وویل
درې هم دا اومیل چې الکترونیکی تذکرې قیمت یې لوړ کړ. یو دا چې موږ د الکترونیکی تذکرې برابر چې وکړ، یو الکترونیکی تذکره کابو 1500 بیا افغانۍ پورې رسي. دوهم دې برخه کې پخوانی حکومت ډېر زیات ډونران او تمیل کوونکي درلودل، موږ سره نشته دي. نو همداراز د پولي کاربونیټ کارتونو او په نړیوال بازار کې د الکترونیکي تذکرو د وسایلو جمع کېټونو هغه عوامل دي چې په عموم کې د الکترونیکي تذکرې پر قیمت باندې اغیز وکړ.
دی زیاتوي چې دا مهال دوی په پلازمینه کابل کې 18 او په ولایتونو کې 55 برښنایي تذکرو د ویش مرکزونه لري او په ورځني ډول خلکو ته 12000 تر 2000 برښنایي تذکرې ویشي. د برښنایي تذکرو د ویش بهیر په تیر جمهوریت نظام کې پیل شو. د طالبانو د حکومت ایسای او معلوماتو ملي ادارې شاوخوا څلور میاشتې مخکې ویلي و چې تر اوسه څه باندې 9 میلیونه کسانو برښنایي تذکرې اخیستې دي. دغه ادارې دا خبر هم کړې وای چې د طالبانو د حکومت لخوا په نوي چاپ شوي برښنایي تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې زیات شوی دی. دغه شان د دوی په خبر د ولایت تر څنګ د ولسوالۍ نوم هم ور زیات شوی دی.
دوی می نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو قدر من اوریدونکو یوه یادونه کوم چې ازادۍ رادیو د د موسیقی ځانګړی پروګرام پیل کړی دی چې تاسو کولی شئ د ټال او ټال پروګرام ته پیغامونه پریږدئ د خپل خوخي سندرې په غوړې ز تاسو ته د واتس اپ شمیره وایم 00 24 22 24 د سمګ د واتس اپ شمیره ده تاسو کولی شئ چې د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ او هر سندره مو چې خوخيږي د هغه غوښتنه وکړئ د خبرونه کې تاسو ته خبريږي همدارنګ به توایم چې په دغه خبرونه کې تاسو کولی شئ چې خپل شیرونه هم رنګ زمزمي کې چرته کولای شي مکتب تاسو ته پیغام پکې پریږدي موږ په دې خبرونه کې خبرو اوس هم لاند خبرونه د بدخشان د وجل شوی مرستيال والي نصر احمد احمدي د فاتح مراسم کې 14 کې تر 1900 کسانو د وژنې او د تطیر شو د ټپي کې دوه راپور ورکړل شوې دي یو سرچینه د نومونو خود له پښتو ازادي رادیو ته ویل چې ځین ټپيان چې په غو کې د بدخشان د ولایت د خري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپون لمال کابل ته درمنل لپاره انتقال شوې دي د سرچینه په حواله پوجل شو کسانو کې د نړیوال باندې طالبانو ځین قومندانان او خاني جهادي مخکخ کسان هم شامل دي د کابل کندهار په لوی لارې او ترافیکي پیښه نه کسان مړه او یو درش نور ټپيان شوې دي په ځبل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي رادیو ته ویل چې په خده کلا تړوند د پولیسو کې په سیمه کې د مسافرونو کې بس او بارون کې مازاد موټرو ترمنځ د ټکر لکبل شوې ده بل خو د ځبل ولایتي سرتبيب رسنیو ته ویل دي چې په ټپيانو کې 15 خزي او 15 ماشومان هم شامل دي د پاکستان د پخواني ترزم عمران خان مدافع وکیل گوخر خان وایي چې نن یې د اسلام آباد لستر محکمې څخه تر 14 ورځې پورې د عمران خان د نن ول کېدو ضمانت ترلاسه کړی دی عمران خان د قتل ترڅنګ په ځینو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی خان به دغه تورونه رد کړی دی عمران خان د می په نه هم ونیول شو او تر درې ورځې بند وروسته په ضمانت خوشی شو روسي نن د ملګر ملتونو په یوې عالی محکمه کې پر اوکراین تور پورې کړ چې مهم بند یې په توپونو وشتلی دی او نړیوالې دی روسي تور پورې کړی دی چې د نازیانو د مفکوري په لویان د کیف مشر کوي د عدالت نړیوالې محکمې قاضیانو ته د مسکو د څرګندونې په داسې حال کې رسیدلې دي چې د هیواد د اوکراین هغه تورونه هم رد کړي دي چې ګواکې د 2014 کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ د ترهګرۍ پر ضد له قوانینو سرغړونه کړې ده
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې هله چې دا اونۍ مهم په خیر وي اوریدونکو په دې اونۍ کې هم پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي زینو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو خونځي پرانیزي او د غراز په سیمو کې د خونځي جوړول زیات کړي د نړیوالو موسسو لخوا په مرستو کې د مور مېرې چلن بل موضوع ده چې په دغه خبرونه کې زینو اوریدونکو په اړه شکایتونه کړې دي تیرونی د امریکا عمومي جرا ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړي چې ټولنیز رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي موږ په دې اړه د عصبي او رواني ناروغیو یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم کړې ده د امریکا وروسته راځي خو پایل د اوریدونکو په پیغامونو کوو
السلام علیکم زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم زه تاسو را بونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم زه تاسو نه دا خواهش کوم د ما پیغام باید به خپور شي دا یو خواهش مې ده زموږ طرف ته بيخي د دیوندو د بیالو هیڅ حته نه کیږي زه د خروار د ولسوالۍ يم باید چې زموږ طرف ته ډیر پام لاره نه وشي السلام علیکم
خپل پیغام برېدم دا سرخم ګډ دی او دا مجاهدین چې دي یو مزدور کار نه پېدی او د ټول مزدوران نه دې چې ټیکې کنځلې کوي راته ګټي وای مګر باندې وکي دې ته آیا ته نه ولې کې چې موږ دا د غریبانو نو دا صحیح او دا یو څه دا پر اصلي دی ټول او طالبان دې سم غټي غندې خپلې پرې دي وړې غندې دې خنه پرې
توسه ته سلام رادیو آزادی ته سلام خدای مو خوشاله او کامیاب لره زړه اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کو دغه دی آشنا تلویزیون کې مول د چو نه پر ټلیفون وکړ صداي شما کې چې مو مکتب نه وړو هغه عمل خو زه د اسلام د شریعت دی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله کی علم فنر په خدا پر دی علم پریزت نه له کل مسلم و مسلمات دی پیغمبر صلی الله علیه و آله چې او ته علم ولو کون بکین تاسو علم زکی ولو که بکین کی وی پیغمبر صلی الله علیه و آله جمعه راغی و دای کی مجلس هغه و قران تلاوت کوي و دای کی واس کی دو پی و دای کی ذکر د خدای کی دو
السلام علیکم وکیل احمدی لکاندار ویدت میوان دو لسوالن میدیکنی والی با رو رو مولا طالبان نغوشتا چی بل سپدیگ و لسوالی کی مکتبون فعال کی انتا بیشی پا تیر شیل فلیب کی هیچ سد ندیر آغل یا اونه شتون لری دوستانو تقریبا که در توای ما در شل کلومیتر نه نه زیاد ساها در پدیسی که او مکتب نستا نو طالبانو در وزارش نمی دغای و اختن و منو نکور آباد
بسم الله الرحمن الرحیم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالی احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارات ته مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزور او سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارات ځینې چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی اخاتی چارواکی دی او داسې نور په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسولیت فردي دی.
سلام علیکم. زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم. دغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکو. خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک بلیکل سوی نور ټوله د مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه یا ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولي نور خوار او غریب خبر لانه دی کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټولو ته رسیدلي خوار او غریب نه په خبر دی نه ورسیدلي دي هغه چې ولسوالۍ ته وارسي عملته څوک نور پرېږدي هغه سره نسي پیدا کولی. دلته هم چې خبرېږي هغه ټوله توضیح سوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قریبان پر راټولوي خپل قریبانو ته یې ورکوي ټوله دغو ته رسیږي خوار و غریب ته نه رسیږي. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اورېدونکو ته دا به کښې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند د ندالي د درس څخه زنګ درته ویلی نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي. یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره. هیله ده چې دا زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسي.
السلام علیکم. زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو چې وروس مرستې ورته راځي له بهر نه خارج نه مرستې راځي بشري مرستې وروره دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ورو د خپل منځو کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لوړ خپلو چارواکو ته ورسول شي.
میوند نه هلمند ولایت ندالي ولسوالۍ د متقې د سیمې څخه خبرې کوم. وروره زموږ درس ته مرستې راځي خو یوه مشتې ته ورځي یو ته نه ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي یوه ماجه ته ورسي بل ته نه ورځي. وروره د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتئ دا رقم ترتیب ته ایدلی خو وروره باید چې د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چا ته ورورسېږي. نو دوی دا چې که مور یې که خان یې که غریب چې په پسې بس دوی د هغه سره ځي. نو خو یو مشت مه پرېږده وروره نو سه رقم ترتیب دی. وروره دا زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو ورورسېږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه باچا خبره کوم. دغه کم پسات یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو د مرستې راتللې نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسیدلې، مسکینانو ته نه رسیدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسیږي، کونډې یتیم ته نه رسیږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وس.
سلامونه د ازادۍ راډیو او کارکوونکو اوریدونکو ته. زمین زاد نه غزنی ولایت څخه د هر څوک چې مرسته راوړي مستحق دي، نو خلکو ته نه رسیږي. د غزنی کې د غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموش په ولسوالۍ کې چې د ارڅو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسیږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خوارانو ته نه ده رسېدلې، ګرده دا غسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې او سولري شمسیانې لري و هغو ته رسېدلې ده، دا نور د هغسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار او د ماښام د نه لري و هغو ته نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زه حبیب الله د هلمند د کجکی د ولسوالۍ څخه مې دا پیغام درته پریږدم چې په هلمند کې ډیره سخته بیکاری ده او کم کسان چې مځکې لري باوړۍ لري هغوی کسان چې دي هغه خپله دغه کښتونه کوي او بزګرو ته یې نه ورکوي. نو داسې کسان ډېر شته چې هغه مځکه او باوړۍ نه لري، نو باره هغه څه وکړي. او د مسؤولینو څخه مې دا غوښتنه ده چې دی خپل یو د هلمند خلکو ته یو کار روزګار پیدا کړي او د هلمند خلک چې دي اوس بزګر چې دي هغه بزګر دغسې ناست دي خو غله لا نسي پیدا کولی چې د خپل د خوراک دپاره یو دغه یو غنم یو خواړه نسي پیدا کولی. نو بزګر چې دي هغه بیکاره ناست دي او ځکه والاوي چې دي هغوی خپله د غنم کړي، ځکه د غنم کار وساده بزګر ته اړتیا نه لري. نو بزګر چې دي ټول بیکاره دي. مسؤولین څخه هم دا غوښتنه ده چې دغو خلکو ته یو کار پیدا کړي. مننه.
د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کاروونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. زه مصباح الله مصباح د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا خبره کوم. غنم شان چې وټولیږي پلار ډېر اردران سول تقریبا 250 دانه ورسوي او اوس بېرته 300 او اویا او 90 دانه سولې دي. د لوړپور سړک ته دا هیله کوم چې دا ټوله مچکې بندې په بعضو ولسوالۍ کې اوس هم بندې دي. ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته هم نه سي راتللی، موږ چې دغه لک لک بندیز پر ولګېږي چې دا پاکستان او بلې خواته وانه وړي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو، هیله ده زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په اړیکه کې دغه افغان بیسیم مخابراتي شرکتونه چې دي دوه دغه وړاندیزونه بېخي ګران دي. زر دي کې موږ ته 1000 افغانۍ راکوي، نو موږ چې غریبان خلک یو زه هم چې موږ د حکومت څه داسې غوښتنه ده چې دا وړاندیزونه ارزانه کړي.
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د معدنو ساحه ده، کوم چې دلته د ازغال معدنونه دي، په زرګونو معدنونه دي. دا اوس اکثره بند دي چې امارت زیاته تاروپا اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبر ګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سستی سره پاړی کیم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشرانو چې ازادۍ رادیو نشرات په پین موج کې بیرته الهکی ورور چې بیرته نشرات شروع کړي. زما دا غوښتنه ده، زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د شم باندې اوکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې اخته لګیا وو. ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه وو. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي. باید ډاکتران نو ته زنانه وو ته مکتب وو ته او د خځو کورونو ته اجازه ورکړ شي، شریعت باید بدنام نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د ازادي راډیو کارکوم څخه مننه غوښتنه ده چې په تېره شپه په موسیقله ولسوالۍ کې یو سړی خپلو ښځو بچوړو په واسطه باندې وژلې ده. نو زما د عمارت څخه غوښتنه ده چې دا سړی ونیسي او په سزا باندې ورسوي، چې بیا نور خلک داسې کار ته زړه ښه نه کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ د منانو بابا د سیمې يم. نوم یې زیو رحمان ده. په ایران کې اوسېږو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلی ده، له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي، هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خې بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري، شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه. هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه اوسي دغه کوم مشکل دي دا باید مو حل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې اخره خبرونه اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه ری حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هله کوم چې زموږ غږ تر لولپورو مسلین تر ورسوي، تر غوږو ورسوي، چې زموږ معاشات په خپل وخت سره حواله کی. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي. نو هله کو جزمنګ ماشنو زر تر زره حواله کې دا بس تاسو ډیره مهرباني یز موږ غوښت تر لولپور چارواکو رسوي. څنګه چې تاسو به تر معلومه ده د الکترونیکی تذکرو ادارې په ولایتو کې د غوښتنې مدغه چې د مراکز ولسوالۍ ته هم راوغزر شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ورکونکو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. دلته د ننګرهار ولایت واچین ولسوالۍ کې د ابن بالمعروف وزارت لخوا منګه ته یو ډول خلک را لګل کیږي چې د وشر او زکات په نوم باندې دلته له خلکو څخه غنم ټولی، څوک ترې شل کوي، لاغوی څخه وشر ټولی، کو څوک ورته وشر ور نه کاندي بے وحی او ډبئی او زندان ته وړي، بیا غنم او بوس ټول تر اخلي او غنف شخص بندې کوي. موږ له اسلامي امارات له محترم مشرتابه څخه هیله کوو چې د دغو خلکو نه مونږه خلاص کاندي، او د دوی نه مونږه ډیر په تنګ راغلی یو. والسلام.
زه د غوربند ولسوالۍ د سیاګر ولسوالۍ نه د خیشکو د درې نه د تاسو پړی کې کېما. دغه د روشان اریبا د دغه شبکې کار نه کوي. که دغه تاسو د مسولین ته دغه پیغام ورسوي ډیر به ښه شي. تاسو نه یو جهان مننه، تشکر.
اشرف نواد د ایران د واتساپ لینک کې مد ازادي رادیو کارکونکو یې لکم چې ما دغه پیغام د افغانستان تر ټولو مقاماتو ورسوي. ما د افغانستان د اسلامي امارت دور پرو مقامات دا غوښتنه ده چې دی د ایران سره کومه لانجه د ووب سر لري، نو دغه لانجه دی د خبرو لارې بل سره حل کی، نه ده یو بل ته د اخطارونو لري، ځکه چې د افغانستان ملیونونو مهاجر دلته په ایران کې میشتې اوسي. نو که خدای مکړه د افغانستان سره د ایران کومه ستونزه رامنځته شي، نو دغو مهاجرینو ته زیات خطر جدي ده. نو افغانستان اسلامي امارت دی مخکې د دغو مهاجرینو غم وخوري، یا د دغو مهاجرینو په سر د ایران سره خبرې وکړي، بیا که دغه وروسته د یو بل ته اختارونه ورکوي یا جګړه کوي، نو بیا دې وکړي، ځکه چې ایران د وچو له تایپله لاندو هم سوځوي. د دې نه پرته هم ایران کوم داسې سم چلند له مهاجرینو سره نه ده کړی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي، او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تیره اونۍ د امریکا یو لوړپوړي روغتیایي چارواکي او عمومي جراح ډاکټر ویویک مورتي خبرداري ورکړ چې ټولنیزې رسنۍ د ځوانانو پر رواني روغتیا ناوړه اغیز کوي. هغه په یو مقاله کې دغه اغیز بیړنۍ ناورین بللی او سپارښتنه کړې چې ځوانان او ماشومان باید د ټولنیزو رسنیو کارونه کم کړي. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي په همدې اړه مې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل پوښتلی دی.
دا غوی اندېښنه بالکل پر ځای ده. د سوشل میډیا یا شبکه اجتماعي خپل مشکلات لري پر روانو باندې، او لبالا مرغه نن سبا وګورو چې زیاتره خلک د سوشل میډیا نه کا استعمال یا اته ماشومان هم دغه سوشل میډیا نه زیات استعمال چاغوي ته ذهني رواني او فزیکی مریضی رامنځته کوي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه اندېښنې تاسو ویل چې پر ځای دي، کومې ستونزې یا کومې ناروغۍ دي چې د سوشل میډیا له کبله رامنځته کیږي؟
زیاتره مونږ ته چې کوم مریضان راځي یا مراجعه کوي، هغه ته ډپریشن یا ژور خفګان، انزایټي، استراب یا تشویش ورته پیدا کوي، د سترګو ناروغي ورته پیدا کوي، سردردیان مختلف سردردیان او د وزن زیاتوالی، ځکه کوم کسان چې زیات سوشل میډیا نه استعمالوي هغه فزیکی فعالیت نه لري، نو وزن ورسره زیاتیږي. وزن چې زیات شو هغه بیا خپل سایډ افیکټ یا اراز رایم لري، د وینې چربی یا شکر فشار پیدا کیږي ورته. نو دغه مریضان دي چې د سوشل میډیا د وجه مریضان ته پیدا کیږي.
او ډاکټر صاحب، ستاسو په ناروغانو کې هم شته داسې ناروغان چې سوشل میډیا ناروغ کړي وي؟ ځکه نن سبا په افغانستان کې فیسبوک ډیر کارونکي لري، وروسته بیا مثلا انستاګرام او ټویټر هم اوس ځوانان ورته مخه کړي، کار چې په خواب کې ډیر لوستي کسانو هم اوس ورته عام ځوانانو هم مخه کړي ده. داسې مراجعین هم لري چې هغوی د ټولنیزو رسنیو د ډېرې کارونې له کبله ناروغ شوي وي، یا مثلا استراب او ویره او تشویش دومره حد کې وي چې تاسو ته مراجعه کړی وي؟
اکثرا مریضان راځي هغوی د انسومنیا یا بیخوابی نه شکایت کوي. شاو علت همدغه دی چې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا انستاګرام دی، هغه د شپې ناوخته پورې کاروي، او موبایل خپله د بخوبی سبب ګرځي د انسومنیا. د موبایل هغه رڼا چې کله په سترګې ولګېږي، نور هغه یو مواد دی، هغه بیا نه افرازېږي، میلاټونین په نوم یادېږي، هغه چې افراز نه شو بیا خوب خرابېږي. خوب چې خراب شو مریض د مختلف عصبي ناروغي خواته ځي. نور زیاتره مریضان دغه دی چې د سوشل میډیا د وجه عصبي تکلیف ورته پیدا شوی دی.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان یوه موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې دغه د سترګو له کوم ډول افرازاتو سره د موبایل د رڼایي رپ د یا اړیکه ده چې هغه خوب هم تختوي. ځینې بحثونه داسې هم کېږي ډاکټر صاحب، غواړم دا پوښتنه هم وکړم، ممکن اوریدونکو ته هم جالبه وي. ځینې کسان داسې وایي چې کله وای د شپې یو کس ویده کیږي، باید موبایل خپل بالښت نه لري کیدی، لري فاصله کیږي. دغه بحث هم طبي ریښې لري او کنه یوازې ویل کیږي او ډیره طبي خبرې نه دي؟
دغه اکثرا ریسرچ شوی دی یا کوم تحقیقات شوی دی، موبایل باید خوب په جریان کې باید غلر باید کې خودل شي، ځکه چې هغه سیګنال یا کوم شوا چې موبایل ته راځي دوامدار، هغه چې کله په سر لګیږي په وجود په مختلف برخو کې چې کله لګیږي، نور هغه د سرطان سبب کیدی شي. نور اکثرا زمونږ هم توصیه هم دغه چې حداقل د شپې باید موبایل لري کې خودل شي، ځکه تر څو چې هغه سرطان نه باید مخنیوي وشي.
او داسې لري خدو کې ډاکټر صاحب فاصله معلومه نه ده، مثلا ممکن ځینې کسان په تخت باندې ویدي شي، له تخت نه کته غزار کی، مثلا فاصله یو متر شاوخوا وي، ځینې ممکن له بالښت نه مثلا لګ لري کی دي، ځینې ممکن د کوټې په یو کونج کې چارج ته کی دي. مثلا داسې ویل شي مشخصا چې څومره فاصله به خوي او مناسبه به وي چې دی شخص ویدي شخص او د موبایل ترمنځ وي، که مثلا د واټن په حساب وي 100 متر مثلا، یو متر کافي ده او کنه یو متر کفایت نه کی، 2-3 متر تر 15 متر پورې فاصله باید وي.
واټن باید حداقل یو متر باید مراد شي، ځکه چې شوا او بیا انتشار کوي، او حداقل یو متر ان شاء الله چې بیا دومره نقص نه کوي. خو اکثرا موبایل خپل نقص لري، څومره چې ګټه لري فواید لري بیا نقصانات هم ورسره یو ځای دي، خصوصا زموږ افغانان چې سو استفاده کوي موبایل نه، زیاتره بی ځایه خبره کول، کوم خبره چې په 15 دقیقو خلاصيږي دوی په 1 ساعت 2 ساعتو کې نه خلاصي، او ټو دا پوینت خبره کول ډیر ګټه کوي. خو اکثرا زموږ افغانان ټو دا پوینت نه دي، زیاتره موبایل مس یوز کول. نن سبا دا موبایل فری شوی هم دی په یو رقم، ځکه چې انټرنیټ لس روپۍ واچوه یو ساعتو کې خبرې کولی شي، نو دا ټول ګټې هم لري، بیا موږ مس یوز کوو، دا بیا موږ ته نقصان هم رسوي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د خبرو کولو موضوع ته اشاره وکړه، د ټولنیزو رسنیو بحث واضح دی، تاسو وویل چې ناوړه اغیز لري دغه په موبایل کې خبرې، هم ساسو لټکو داسې ښکاري چې خبرې سړی ډېرې کوي، اوږدې کوي، متواترې کوي، هر ورځ مثلا یا په هر دوه ورځو کې یو ځل، دا هم له طبي پلوه ښه نه دي؟
دا بیخی خندی، ځکه دا خپل مشکلات بیا لري، د شنوایی مشکلات ورته پیدا کیږي، د دماغی مشکلات ورته پیدا کیږي، دا خپل موبایل په غوږ نیولو دا خپل یو ستونزه لري، په غوږو باندې نقصان رسي او په دماغ باندې خپل مشکلات دي. نو رسوم را چې کولی شو هغه په خانه ژوند ته کوشش وکړو، چې حداقل باید یو ورځ کې یو 15 ساعت 6 ساعت موبایل لري کېدو، او کوشش وکړو چې هغه پخوانی ژوند خلک قصې کوي چې زمونږ دومره صحت خو هغه وخت کې زمونږ صحت ډیر خو. یو علت هم دغه دی چې هغه وخت کې سوشل میډیا کم او استراب کم، او نن سبا وګوره په فیسبوک کې یو خبر هم نه اوري، فلانکی مړ شو، فلانکی جنازه ده، ته د موري عکس اخلي په فیسبوک کې اچي، دا خپل ستونزه پیدا کوي، رواني ستونزه پیدا کوي. او خصوصا موږ افغانان خو خبره په فیسبوک کې نه پوسټ کوو، اکثرا منفی خبره پوسټ کوو، دا منفی خبره بیا کوم کسان چې فیسبوک کاروي یا فیسبوک ګوري هغه بیا غوي باندې یو منفی انرژي ورته پاس کیږي، هغه ور سره د عصبي ستونزه پیدا کوي.
د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم، خیش به او راځي ولري.
درڅ ختلم درته می وانا قتل و مې بخا درڅ ختلم درته شم درته می دیر و جړل و مې باکا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې باکا
Thank you.
چپے دل مادر تو